د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیري او 170 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدي وبلله. لبلې خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخی مایک جانسن بیګه خبريالانو ته ویل چې خای دا اقدام د ولسمشتری د انتخاباتو تر پایه ونشي. د جرګې جمهوریت پالو ل 13 میاشتو راځي هڅه پیل کړي دي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي باسونو په اړه پر ژوندۍ خبرونه لګیدلې بندیز لري کړی. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کونکي به لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د مرمن لیه په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نوې او محدودیتونو لمخې هغه خبري اعلان چې د سیاسي باسونو ژوندۍ خبرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونې ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوه ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپږو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله خپلو پولو په شا کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان لخپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوز په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وشتل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربند هغه موافقه ومني چې واشنگټن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتی دودی
ایلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅه پیل کړې چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د بارونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېر ستونزه اوس ترانسپورت جوړ کړی ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزار ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واوري چې برېښنا د خپلو ګټو ترڅنګ کله ناکله کولای شي انسانان ووژني.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونې تخته دی چې ونی تخته دی او ما برقونی وزې پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښ فعال ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې ښځو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلاوي ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړې چې پرون سېشن په نیویارک په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبه د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې لډیرو نورو زړورو افغان میرمنو واوریدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور اعلان اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یو ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولای شو دا ډاټ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مندم چې موږ کولای شو افغانو مېرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر مېرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالو په تېره له هغوی وادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
ایلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامعې یو برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي واخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هېوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړو او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
پاین هالک د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان خزو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان خزو او نجونې د جنسیت پر بنسټ تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تیرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره دی کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن دی کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلن واکمنې کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازو یو ډله غوړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړې. فاکس نیوز شبکې تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که زه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ واکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 20 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ را تګ له ستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي لامل باروړونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړ شوې ده.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالن ټکا ور کړه دا بدله لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر سنځه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزار ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماکیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خرابي یا وارس پیدا کوي. شی برلارې ډېر خراب ده، پر وخت معلومات نه رسیدي.
د مسافر وړونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې وبرورون
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایانی چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس ته خطه کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفتومت میکنیم وایي
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د ژمي لارې رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. له غې ورسته یوازې مسافر وړونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کو وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترس کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه پورز له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوي ورته برابروي. خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډیر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروايي له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلی کې داسې یو د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهید کې دا د پارک.
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اوسیدونکی دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې وخت خپل ما ټلیفون چرشنګ دا د شخه چرشنګ زای په سکټا ورڅخه یې خپل نیولې ما نو بس لا پازلو بیرته بس تحصیل لري وګرځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علي موای خو گاونډې برېښنا ونیوي او مرسو.
موږ په کلی کې داسې یو د پارک دا د اوبو پارک کې جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په پیدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهید کې دا د پارک.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکو دی. دای هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندې برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی بیا په دغه ځکه چې باران اوسه دغه لاینونه لسی دی. یو دا کښنیان څوک رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سرای پوخې لسی پشي رواني هغه ځکه لاین لسی برقونه سي پلاز ما یو کښنی زی برق نیولې وو. او خدای وو جنې بچ سلو بیا یو غشت زو نیولم نو زوم خدای او بچ سولم. دا ډیره خطرناک ده. خوښ مودا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لنکشه سمو وکړي، لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي، او سمه وکي چې نو مثال د باران د او بو د یو د مسخه یا د لنجم زک سخه د جې سخه باید غلینونه چې پر کوم ځای باندې لین پرېسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای
د امیدن ورده ګولایت وسیدون کې عبد الله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مرسو
منګه یو بچی خاله او هغه وړکې او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطلې و چې ونی ته خطلې و ما برقونی وزې پزې
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو واړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله آزادی راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کارې د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي دغه د خپل عایق په نظر کې نیول هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد هغه پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوت کش یې ډېره وي هغونه مخنیوی وشي چې باید لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته د هغه مطابق باید استفاده از نه وشي. مثلا د مخکې یادواري وشو دی وساکرت په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 1921 او 15 متره لاندو چپو اوریدلای شي او هم دا خبرونه یانه د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي منځنۍ او چپو صفا او ډیر په خ کیفیت سره اوریدلای شي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو د شیبا
تاسو لا پیغامونو
اسيب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هلي احترامات تاسو ته وي او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو مشتله سترازي پرمې مو د کیکړې چې په مشتو مو ته ناستیو یعنی دونه سار وخت چې ورځو چې د ملای نازانو د مخه مو ته ناستیو بیا درلستري ولس پوری مشته نوبت نه رسیږي. کله چې نوبت را ورسیږي هغه ټوکنان نه راکی و ټوکنان خلاصې وي چې نن لاړ څه صبر است نن لاړ څه صبر است یعنی یو نیمه مشت به مشت مو دغه کیسه د تذکرې مو ته نه را جوړي او نیم را جوړولای شي. نو د بلوړ مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې په کندهار کې یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکره جوړي دلته اسانتیا ورته برابر شي. لاس خلک ستاسو بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي یاله ته جوړي کله په دوه ورځې جوړیږي په درې ورځې جوړیږي دلته په میاشتو نه جوړیږي او طالبان د خلکو د جوړی چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران د غو د ژر کار کیږي او د نور ولسی خلک چې د ورته ناس دې ته نور کی نو دغه مشکلات دا مشکلات به چل سي پر ولایت کې به چا سنتیا برابر شي چې د خلک خپل تذکری جوړی کی او خپل بلشنه تذکری تر لاسه کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کی نو ځکه په دې کې تقریبا 2.5 لک زیاتو کم پکښ کې خلک استفاده ځنی کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارات ورسېږي ډیر مهربانه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادې رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادې رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو اوس شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. په مکرې خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې دیارلس امریکایي سرتیري او له 170 زیات افغانان یې ووژل او کړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوریت پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلنکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بېګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلې بندیز لری کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نوې محدودیتونو لمخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خبرونه چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونه ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوه ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1540 شپېتو ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپل مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د هیواد پر جنوبي سیمو څخه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د دې پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس خو غوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنگټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
ترافیکی پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیشیم د انسانانو د قدمو سره تړي مسائل په پل پوری اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وي چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دیاکلت سوی
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن ام دا موضوع سیرو ملتی هم وکړی قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه وکړي دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و د کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي وای چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغله زموږ بختۍ راغلی او ډېرې ستونزو سره مو سر شو نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري دا خو د انسان په لاس کې نه دا خو ټول د خدای په لاس کې ده فکر یې منفي دي علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي وای لکه چې وروسته یې خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مارک د دې په پله پورې تړه له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزاد کړل دی هغه په کور کې خسري مرشب چې کله خسر مرشب اول خو دا یو څو کلم د سپری خودل هیڅ خبرونه نه اخیسته نه هم د دې د اجازه و چې دا ټلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپل مخاون سره دوی سره له د هر څه نه محرم پړي او خپل د خاون هم ډیر په سخت ګیرو اوس چې کله به بعد له څو کلو نه واده کړ خپل کور دی بوتل اوس هغه انجلۍ چې یعنی زه تاسو ته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډیر نازولې او هر کله چې خپل وینم اول خپل زړه ډیر ورته من کې چې کله یې واده کړل اوس هغه خپل په پانتون کې بام اول له پانتون درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په ټلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېر مشکلات سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغله بدبختۍ راغله یعنی ډېره ناهیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا للاسه دی هغه کلا هرڅه یعنی دا غمو تشويش انسان ته ډیر زیان رسوي ته هرڅه للاسه ورګری ورس پورس نور هم هغه یعنی لژن نه هلي کیږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي وای لبد مرغه په یو شمیر کورنیو کې دیهاري پیخي پړه په نوې واده شوی انجلی اچول کیږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل، کله چې یو پیشه کیږي د کوزدي پیشه او بیا په یو یا بل خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوزدي سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولي. نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډیر دي. ډیر لوسی کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. په خوا پیشه نه وسوي چې دراغله دا پیشه وسو په خوا سوک نو بیکاران او زغه بیکاری ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه سر لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پیښه سوی که ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې د کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدي زغمل، د هغوی ټول سپک سپوري زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري خو لای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنوو زوی مو ناروغ شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
سل فیصد دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په ټولنه کې سيزه اوسېږم. یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسته ودرېدې د بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري. که هر پېښه واقعا په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بیکار سي یا خاونه معتاد سي، دا ټول قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمون کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند کوم هغه عزت ونه ګوري، دغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي. او په زمون کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي د سیده بې قسمت مشکور تراله کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی، دا خو نه د خدای پیښې دي سر منځ راځي. دوی دا ټوله قصوروات ښځې مربوط کیږي او کچیر ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمت ده، نارینه اولاد کوونه لري دا هم بی قسمت ده. یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي. کچیر خاونه مرسي یا په اصطلاح خاونه موتاسي یا خاونه بیکار سي یا هم خاونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي، تا ټوله الزامات په یو ښځې پوری تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداد کې میرمن ولډل یاستې، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی. چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه ګڼي، که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود. کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم. پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشرانو او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخه زما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړې ده بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړه خ هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرېدا سره سي هغه بيخي خپل حافظه د لاس ور کړل لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی صاحب په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
علاج دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یس یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نه وسم دا سړی اولوم نه وسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده هغه وخت دغه نه ځایروي کله چې شزه راواده کې بیا نو شزه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واده شزه ده ټوله قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمام
ډیر بد حالت سکنه تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله چې تر اوزه سزا کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوه او مقابل هغه کسان د مشرانو ته تر ولاړی چې په تابن تومت لګي ورزه د ټولو قصورات ته د ټولو ملامت ته زمور سرنګ ورک نن دی طلاق ته پرېږدي نن دی خپل کور ته پرېږدي د لې به ورته ووسي سلیم ساته د چوپړ کې اخته اما ته به اس احنکه وهل کوټل را کړې دي داسې یو غټ لرګي وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنګ یو لرګي جوړ کړی دا کور او دا زایونه ما یونه باندې ټکوي ستا دوړې استه کې دا غیر واخص په شی او لاسونه را تکښ نکړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سزان می خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه می داسې قاجوس ولا کاغه ما یوب نه لاسونه می قاجوس و د ډیر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار هغه ما زګر هر نو وکي حکم مسؤلیت سمات را دي غړي کړي واغه په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویل واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سي ولم درې هفته وخت دی درې هفته زما لاسونه تکښ نه وکړو
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګوموي لو دا ورسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت هغه سی روان او روان او د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سم پیدا سوال چې غریب غاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ورکړی بیا دا لور سم پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشاله وسې مړه مرست کله سی خوښه راولار سی وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نن ژوند تا به سبانی وکي یو مور و مسرا پټه میکړه او د ځان سره میغه کړه بیا دا غوړس سی ز خپل اولادو باندې و تر رسولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو داس چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا غوړس نن غلنې بس اساس پلان وینې وې سی باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سی حالت زما پلار از ما کوم حالت وری دي زه په ډیر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی لو دا ورسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د ټپ پنځای وای
و دا ورسته سره اخیره نه کوچنی نه پیدا سوله سیز په ډیر بد حالت کې و ما او د تخاون نه پرېښولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبري ار ډول سی یو بد نوم په پا ما پورې وای دی
کله چې راتوې چې دا دومره سختي په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکاو
پخښ بو کې ځان ته متصل اس امید نو ځکه کومه وضعیت سره سیسمه خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سی بیا دغه کور مسولیت کې ورورته چاو کې ژوند دی پرې شو نو د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکه ما دا وضعیت ویلې دې سی هغه به خیره ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په به حیاي نه په مرګ وزو زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر په صفات د روان شناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته وایې یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوي سی یو ځفم ته لسته کې زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویلې زما سهار څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم، زه اول کوچنواله سه د زده کړې ډیر شوق لرم، غواړم خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ چې په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلیب م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مسې بس زغمله مې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې، زه یې زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار سوای هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږ، زه درسره یم، هر شی ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوه هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پرټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سې به هره وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړ. باید مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول. راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او آرام ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې سړی مثال د خبرې واده و چې ناوی راشي سبب د کور کې حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسې و او دا خزه دسې و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دن علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنان ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه خزه راغله، دا فال نیک نو دا بدو، ځکه د حادثه وشو، ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې. او کچرته ټوله دنیا په د خاطر بنیو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي، تاسو لګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو لږه فائدہ وګټه نیوی لیکلی، تاسو لګټه او ضرر نشي رسولې، مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی؟ هغه د الله پاک پلاس کیدی. نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي، دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي. د باندې زړه دواله طرفه ملامت کو، د دین لوخوا دغه تبعیض کیږي، ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش داري چې په لور باندې تعلیم وکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده اوندلته، کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو، مکاتبونه باندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتب ولتله او را بغله کده خور به مخ کې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه، چرور دې راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره. خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه، چې خور دې راشي ته وسره جوړه وخره. ورته مهمه نقطه ده، دا یو اساسي نقطه ده.
دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي. آیا موږ تاسو لیدلی چې یو ورځ یو اورور را پاتېدل د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له داعب ښکار شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکار شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په دې باندې وشرمیږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په دې باندې وشرمیږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه خبرې ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دی چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلې وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په دې باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نشي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مورے پمن مینا چرا گورے
چلان دستا دخو